په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوید آزادی رادیو نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. السلام علیکم. د طالبان یو هیئت چې مشرې د طالبان یو مشر ملا عبدالغنی برادر کوي په اسلام آباد کې دی چې د پاکستانی چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر مسله خبری کوي. دا هم ورې چې د بشري حقوقو د څار سازمان د شغلي د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو انتقاد کړی دی. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې په پیل کې له صفی الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خندونه پات رسیدلی او هیله مندي چې دغه پروسه په مخ ولاړه شي. د افغانستان حکومت وایي چې د روغتیا پخوانی وزیر یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. او په جرمني کې ساينس پوهان د لوی کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا وایروس د سرایت خطرونه څېړي. پوره خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خندونه پات رسیدلی او هغوی هیله مندي چې دغه پروسه به په مخته لاړه شي. قریشی نن د خبري په اسلام آباد کې وی خبري غونډه تکړی دي. هغه اسلام آباد ته د افغان طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د پلاوی ورتک تایید کړ خو نور جزئیات ورنه کړل. قریشی دومره وویل چې د با سبا له طالبانو سره ګوري. قریشی خبري غونډه ته دا هم وویل چې چین ته د خپل وروستي سفر پر مهال د چینایي سیال او نور چارواکو سره د افغانستان د سولې په موضوع خبري کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد نه غواړي چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي خو هند یې پر دې تورن کړی چې په افغانستان کې حالاتو خکیدل نغواړي. یک شنبه ناوخته د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاین په خپل ټوټر لیکلی و چې د ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی پاکستان ته سفر کړی او تمه ده له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې د بهیر په وروستیو مسلو وغږیږي. د افغانستان حکومت د بازرس ادارې لخوا د افغانستان د روغتیا پخوانی وزیر د دغه وزارت یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د بازرس ادارې د اطلاعاتو رئیس فیروز بشری نن په دې اړه رسنیو ته اعلامیه استولې ده. په اعلامیه کې راغلي دي چې د روغتیا پخوانی وزیر یو اوسنی موین او درې پخوانی مرستیالان د کرونا ویروس لپاره د ځانګړو شویو سرچینو د هایفومایل او له دندې د ناوړه استفادې په تور څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې اعلامیه کې د روغتیا د پخواني وزیر نوم نه دی راغلی خو د اوسني سرپرست وزیر څخه مخکې د روغتیا پخواني وزارت څوکۍ فیروز الدین فیروز مخته وړله. د بشری حقوقو د څار سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت په ناکامۍ انتقاد کړی دی. دغه سازمان د آسیا برخې مرستیالې پیتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامي دغه پیغام رسوي چې د حکومت د خلکو د ساتنې وس نه لري یا نه غواړي دغه کار وکړي. هغې زیاته کړه که حکومت د کریم په نیولو کې پاتې راغی نو څنګه د هغو لاسته راوړنو ساتنه کولی شي چې له 2001 کال راهیسې یې کړي دي. کرام الدین کریم د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر دی چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا لخوا د افغان خزینه فوټبالرانو په جنسي زورونې تورن پیژندل شوی او افغان حکومت هم د نیولو امر کړی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر ښاغلي کریم د نیولو لپاره بیګا په پنچیرو کې عملیات کړي چې بې نتیجې پای ته رسیدلي. د کورونی چارو وزارت ویلي هیڅوک له قانون نشي تښتېدلی او حکومت د قانون په اجرا مکلف دی. دغه وزارت ویاند طارق آریان نن له غرمې وروسته په یو ټویټري پیغام کې ویلي ښاغلی کریم له یوې مودې راهیسې تر څار لاندې دی او افغان پوځیانو چې تېره شپه د هغه د نیولو لپاره عملیات وکړل دا یې په خپل ځای نه و. په جرمني کې ساينس پوهان د لویو کنسرټونو په تنظیمولو سره د کرونا وایروس د سرایت خطرونه څېړي. د دغې څېړنې هدف دا دی چې معلومه کړي آیا د ککړتیا د خطر مخنیوي ته پام بیرته کنسرټونو او نورو لویو غونډو پیلېدو ته اجازه ورکول کیدای شي که څنګه. ساينس پوهانو د دغه کار لپاره د جرمني په ختیځ لایبژیګ ښار کې د پاپ موسیقۍ درې کنسرټونه تنظیم کړي وو چې په سرپټو لویو سالونو کې دننه د کرونا وایروس د سرایت خطر وڅېړي. په دې درې واړو جلا کنسرټونو کې چې د شنبې په ورځ د جرمني پاپ سندرغاړي ټیم بینسکو لخوا اجرا شول د ټولو ګډونوالو لپاره شرط دا و چې باید د کووید 19 ټستونه منفي وي. ټول هغه نندارچان چې د لایپزیګ ارینا د کنسرتونو سالون ته داخلېدل د بدن د حرارت معاینه یې کېدله. ټولو ګډونوالو د لوړ خوندیتوب ماسکونه اغوستي وو او د الکترونیکي وسیلې په ذریعه یې په سالون کې دننه تګ راتګ څارل کېده. سټیفن مورسی چې په حالې کې د پانتون د روغتون د دې څېړنې تنظیموونکی مشر دی وایي دوی غوښتل دا وڅېړي ګډونوال د کنسرت په جریان کې څومره له یو بل سره تماس نیسي چې نتیجه یې لا تر اوسه نه ده معلومه. او سلګونه کسان د چین په ختیځ کې د ناپاک اوبو تر څښلو وروسته په شګیلا باکتری اخته شوي چې د خونی ناسنستی لامل کیږي. د چین دولتي رسنیو نن په دې اړه راپور ورکړی. د راپورونو په اساس د سیمې د اوبو رسولو شبکه ککړه شوې چې دا خلک یې له امله ناروغ شوي دي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې له تېرې اونۍ راهیسې نږدې 1500 کسان د بیې په ښارګوټي کې چې د شانګهای 1500 کیلومتره کې پروت دی تبې او ناسنستی نیولي. نږدې 300 کسان تر درملنې لاندې نیول شوي دي. په دې کې ګڼ شمېر زاړه او ماشومان شامل دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لپاره درجه 22 ټیټۍ درویش. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لپاره درجه 30 ټیټۍ 1.1. کندهار اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 30 ټیټۍ 3.0. هرات اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 20 ټیټۍ 3.0. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لپاره درجه 30 ټیټۍ 4.0.
ناجیه صفی د حواله حال خبر کړو. اوریدې طالبان یو هیئت چې مشر یې ملا عبدالغنی برادر کوي په اسلام آباد کې دی او سبب د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبري وکړي. د کورنیو چارو وزارت په امر امنیتي ځواکونه پنجشیر ولایت ته ورغلي و چې کرام الدین کریم ونیسي. د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان انتقاد وکړ. د ولسي جرګې د ښځو او بشري حقونو کمیسیون د سولې د بهیر اړوندې اندېښنې د امریکا له کانګرس سره شریکې کړې.
د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څو هیوادونو ته د سفر په لړ کې نن اسرائیل ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې د افغانستان د سولې په وړاندې پراته خندونه لري. سوي دي د طالبانو یو هیئت چې مشر یې د طالبانو یو مشر ملا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې شپږ کسان شامل دي تیره شپه اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه هیئت به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه او نورو مسایلو خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلي چې دغه هیئت به د سولې تر څنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر سونزو هم خبری وکړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان اجمل انت په دې اړه نور تفصيل ورکړ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په خبري ناسته کې د افغانستان په اړه پوښتنه وشوه. سره له دې چې د د خبري ناستي بنیادی مقصد د چین ته وروستي سفر او هندستان سره د اړیکو په موضوع باندې کله چې بیا پوښتنه وشوه د افغانستان په اړه خبرې وکړي. نو اول خو دا و چې د خپل باندې هم سبا په اسلام آباد کې د طالبانو چې کوم شپږ کسیز پلاوي دي هغه سره د دلتا غونډه کوي. او بیا د پاکستان چې کم دی یو پاکستان اکثر دا خبره کوي چې د صلح په پروسه کې د پاکستان یو رول دی. اول و چې دا مشکل و چې دا خبرو دا پروسه شروع شي، لیکن بیا هغه خبرې شروع شوې او یو معاهده ته هم امریکا او طالبان ورسېدل. بیا د بین الافغاني مذاکراتو په اړه باندې رسم مطمئن ښکارېده چې د هغې دپاره یو ماحول یو فرصت پیدا شوی دی. شاه محمود قریشی دا موی چې طالبانو کم زر کسانو د حکومت هغه خوشی کړی دی او دې د خبرو کړ چې ډیر د په الفاظو ډیر چې کوم مشکلات وو بین الافغانی مذاکرات نه وړاندې هغه د په نظر حل شوی دی. نو دا خبره وکړو بل ډیر زیات جزئیات د پلاوی پاړه باندې نو ورکو غوښتل چې باغې دې نن خبرو شي او بل دا چې بین الافغاني مذاکراتو کې پاکستان بالکل مداخله نه کوي، دا د افغانانو خپله مسله ده او افغانان باید چې د راتلونکي په اړه باندې پخپله فیصله وکړي. او شاه محمود قریشي یو وار بیا دا تور لگو چې هندوستان د دپ نظر د افغانستان د صلح پروسا خرابول غواړي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان و چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه څرګندونه کوي. د طالبانو یو هیئت چې مشري د طالبانو یو مشر مولا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې شپږ کسان شامل دي، تیر شپه اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه هیئت به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه او نورو موضوعاتو بحث کوي. دا په څه کم یو کال کې پاکستان ته د مولا برادر دویم سفر دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر لیکلی چې دغه حیات به د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم خبري وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې سبا سې شنبه د طالبانو له حیات سره ګوري، خدای نه دی ویلي چې پر کومو موضوعاتو به بحث کیږي. د افغانستان د سولې په مسله کې د پاکستان نقش مهم ګڼل کیږي. تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست، هڅه کوي چې په دې اړه له تحلیلګرانو سره خبري وکړو. مشتاق رحیم را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې درئ، سو आवाज مې اوري. سلام سلام، ستاسو ټلیفون متاسفانه چې نه دی رخصوي، خو بیا هم आवाज مو یو څه خراب راځي. ستاسو نظر څه دی چې د افغانستان د سولې په مسله کې چې د طالبانو دغه هیئت د اهمیت په سترګه کتل کیږي چې پاکستان ته سفر کړي، څومره کولای شي د سولې د پروسې په وړاندې پراته خندونه لري کړي؟
پاکستان د ګټو باندې را څرخیدونکی سفر دی، یعنی د افغانستان سوله او د پاکستان ګټې که سره منځ دیلی کو، نو پاگې پرانا کې دغه تناظر کې کوته وګورو، نو زه فکر کوم د افغان سوله د پاره باندې چې پاکستان چې کوم فشارونه راځي
بله. رئیس صاحب که څه ځای ته تاسو تغییر ورکړئ، ځکه چې آواز مو صفا متاسفانه نه راځي. ټلیفون کرښه کې ستونزه ده، نو کېدای شي هغې سره مو آواز یو څه سم شي. له مشتاق رحیم سره مو ټلیفوني تماس متاسفانه چې پریسو دي، خو هڅه کوو چې بیا هم له شغلي رحیم سره تماس ونیسو او پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه ورسره خبري وکړو. د طالبانو یو هیئت چې مشري مولا عبدالغنی برادر کوي او په ترکیب کې د راپورونو پر اساس شپږ کسان شامل دي، تیر شپه ناوخته شاوخوا دوې بجې پر ځایي وخت اسلام آباد ته رسیدلی دی. دغه هیئت به د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړي. په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په ټویټر کې لیکلی چې دغه هیئت به د سولې ترڅنګ په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو هم بحث وکړي. دا په څه کم یو کال کې پاکستان ته د مولا عبدالغنی برادر دویم سفر دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي چې سبا سیشن به په پام کې لري چې د طالبانو له هیئت سره وګوري، خدای نه دی ویلي چې دی به پر کومو موضوعاتو له دغه هیئت سره خبرې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکیچ سره نن مخامخ شول. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملي کړي. د افغانستان د فوټبال د ښځینه فوټبالرانو په جنسي ځورونه د تورن دي چې د تورونه یې رد کړي دي. د ډیموکراتو حقوق پوهانو د اتحادیې له مشر کبیر رنجبر څخه مې د امریکا په پیل کې پوښتنه وکړه چې حکومت ولې نه دی توانېدلی کرام الدین کریم ونیسی.
دا خو لومړنۍ پیښه نه ده چې حکومت نه توانیږي یو متهم گرفتار کی او د قانون منګولو ته وسپاري. بیا اساسي قانون دی اوسلو څلور دیرشمې مادې پر بنا پولیس مکلف دی چې مجرم جرم کس کی، مجرم گرفتار کی او څرنوالې سي تحقیق وکړي او تحقیق له تکمیل وروسته محکمه پی باندې حکم صادر کړي چې هغه برعت واخلي كاملا بيگنا ثابت شي او کیږي چې هغه مجرم ثابت
په پنشر کې ځینو کسانو حکومت تورن کړی چې په دې برخه کې توازن په پام کې نه ساتي د خلکو د نیولو په مسأله کې په دې اړه ستاسو نظر څه دی توازن یعنی څه
نو دا خو احمقانه دلیل دی دا خو هغه بهانه ده هیڅوک باید خپل جنایتکار ننګونی کی دا دوی ته شرم ده اصلا دا پیغور ته دوی ته چې یو جنایتکار دوی خپل مرسته نه کوي د خپل پولیس سره د خپل دولت سره چې هغه د قانون منګولو ته وسپاري ولس له مجرم نه حمایه کوي او هغه یو تاریخي ننګ ده پیغور ده دغه دغه ولس سعدي په دې خبر نه پیږي دوی باید خپله تصفیه وکړي خپله کومک وکړي خپل دولت سره خپل پولیس سره
پرون هم د امن او امن نظم د پولیسو قومندان ازمری پایکان د نیولو خبر ورکول سو چې ولسمشر د نیولو حکم په خوا صادر کړی و په دې اړه هم ځینی اکسل ملونه وشو ولسول اوس بیا د کرام الدین کریم د نیولو پر حادثه اکسل مل شول کیږي آیا د طالبانو او نورو افراطی ډلو ترڅنګ حکومت په کور کې دننه له بلې جدي ستونزې سره مخامخ نه دي چې هغه په لویو جرمونو کې د تورونو کسانو نیول یا د دوی په وړاندې اقدام کول دي
خدای شل کاله د ستونزې لري دولت دا خو نه ده نن خو دا موضوع برسیره کیږي ډیر زیات متأمین دي چوکي نه تنه آزاد ګرځي نه تنه قانون په نظر تطبیق شي بلکې قوت کی دي آزاد دي دولت دی مرکزي دولت ضعیف دی کومک ورسره خلک نه کوي دا ستونزې هغه مخلمه زدي چې واقعا هم له دولت ملاتړ وشي هم ولس ملاتړ وشي او هم خپل دولت وشي کولای چې په ټولو باندې واقعا په ټولو باندې قانون تطبیق شي
د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر وو بیرته ورګورځو پاکستان ته د طالبانو د هیات د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې پراته خندونه تر ډیره لري سوي دي د بدسل کده چې د طالبانو یو هیات چې مشري ملا عبدالغنی برادر کوي اسلام آباد ته رسیدلی دی د سیمه ایزو مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم را سره ټلیفون په مستقیم تماس کې د رحیم صاحب مخکې تماس پریسو ستاسو نظر څه دی د شاه محمود قریشی د سرګندونو په اړه چې آیا د افغانستان د سولې د پروسې په وړاندې پراته خندونه واقعا لري سوي
ګوري اول باید د خندونو ارزونه وکړو دا اوس لپاره خو د افغانستان سولې مخته پروت خند د بندیانو د خوشی کولو مسله ده چې په هغه باندې د فرانسې حکومت نیوکه درلوده او د افغانستان حکومت هغه بهیر درولې دا غي نه خو ته وګورو د پاکستان د افغان سولې د بهیر سره مرسته یوازې په دې باندې راڅرخي چې د پاکستان کمې ګټې چې دي کمې جیو ستراتیژیک او جیو پولیټیک هغه کم ګټې د دوی چې په افغانستان او په سیمه کې هغه څومره خوندې کیږي دا غو خوندیتوب د پاره دوی هڅه کوي نو د اوس د پاره خو هغه کم خن سره چې مخامخ یو هغه باندې وداږي زونه کې په عین حال کې د پاکستانیانو یو نو معنا ورده چې امریکایانو ته دا خودل غواړي چې دا اوس هم دوی د سولې بهیر په خپل واک کې لري ولې دا کار کوي دا د لپاره چې دوی کتا چې وګوري د سعودي سره د دوی د ورستۍ تماسونه او اړیکې هغه نه دا ثابتېږي چې سعودیان د دوی نه خفه دي او دوی اړتیا لري د باج هوادونو مرسته ته تر څو د دوی د اړیکې بیرته سمې کې وغه اړیکې دوی لپاره اقتصادي اړخ نه ډېری مهمه هم دي نو دا تر ډېره هدا پورې د دوی معنا ورده چې دا په اثبات ورسې چې اوس هم د سولې کلی د دوی سره دا او د دوی
بلې دا سفر په داسې وخت کې چې څو ورځې مخکې پاکستان هغه بندیزونه بیا تازه کړل چې امنیت شورا په 2015 میلادي کال کې د طالبانو پر ځینو مشرانو لګولي و. له دې ډلې پاکستان د ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې د مشر یادونه کړې وه او دستي بیا دا سفر پاکستان ته ترسره کیږي په دې اړه ستاسو نظر څه دی پاکستان څه غوښتل ثابت کړي
په لومړي سر کې خو باید وګورو چې دغه بندیزونه ولې دی ولګول دغه اساسي دلیل دا و چې دوی د سپتمبر میاشت کې د اف ای ټی ایف غونډه تر روان دي هلته دوی په خپل لیست کې دي او دا هغوی لپاره د راپور ورکولو لپاره یو څه مواد باید لاسته راوړي په عین حال کې دوی دې خو دغه بل نور مجبوریتونه هم دي کېدای شي داسې هم ما ولوستل په بعضي ځایونو کې د پاکستاني مطبوعاتو نه چې ګوندی دوی طالبانو باندې فشار راوړی دی دغه تور خل د وبخې دغه تور لیست د تازه کولو لارې ترسو دوی اړباسي او دوی ته پورته یاد کی چې اوس هم دوی پاکستان سره په همغږي د سولې بهیر کې مختلال شي، چې دا هم یو بحث مطرح ده د پاکستانی مطبوعاتو کې. ما ولوستل دغه هم نقطه کېدای شي. نو یو خوا ته د پی ټی ایف غوښتنو لپاره دوی یو راپور چمتو کول، بل خوا طالبانو ته دا سیګنال لیږل چې کچیرې د سولې په بهیر کې د پاکستان نظر او موقف په نظر کې نه نیول کېږي، نو ښایي دوی ستونزې ایجاد کړي دې پروسې ته.
بل رحیم صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دا ویلي دي چې د افغانستان د سولې په مسأله کې هندوستان منفي نقش لوبوي، یو ډول منحرف کول نه دي د افغانستان د سولې د پروسې؟
کاملاً. تاسو وګورئ د تیرو دوه لسیزو کې هند او د پاکستان نیابتي او زرګري جګړه، چې زرګري مطبوعاتي برخه کې وو او نیابتي دا چې ډلې دی بل په زر راولي، دا روانې وي. او اوس هم پاکستان په دې تکل کې دی چې غواړي چې د امریکای او نورو هیوادونو مخه دې مسلې تر واړي، بالخصوص اروپایي هیوادونو، هغه هیوادونه چې سولې د بهیر مرستندویان دي، چې هغوی د هند په مقابل کې ودري او له دې لارې دوی هغه خپل کم سیمه ییز سیاسي موخې چې دي هغه ترلاسه کړي. نو دا تر ډېره حده پورې د دوی هماغه سیمه ییز سیاسي معنا ورده او د نړیوالو جلب توجه او د هغوی ملاتړ راجلبول دي. تاسو وګورئ د کشمیر په مسله کې پاکستان جدي ماتې وخوړه د هند په مقابل کې، او ټول انسجام له لاسه ورکړو. اوس دا دوی غواړي چې د نورو لارو نه د هند په مقابل کې د جبهو د تقویه کولو، د جوړولو، د تقویه کولو هڅه وکړي، او د دې لپاره دوی د افغانستان د سولې نه استفاده کوي. کنه که وکتل شي، هند فکر نه کوم دومره پیاوړی رول ولوبولی شي په افغانستان کې چې دوی د سولې ټول بهیر وننګوي.
ډېر مننه. د سیمه ایزو مسایلو تحلیلګر مشتاق رحیم و چې پاکستان ته د طالبانو د هیئت د سفر په اړه څرګندونې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د افغانستان د سولې اړوند اندېښنې د امریکا له کانګرس سره شریک کړي دي. بلخو د افغان ښځو شبکوي چې له طالبانو سره د حکومت په مرکزی ټیم کې د ښځو ونډې ته پام نه دی سوی. فیروزه عزیزی تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون او د افغان ښځو شبکې له طالبانو سره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت له لوري د ټاکل سوي مذاکراتي ټیم او په دې اړه د تصمیم نیونو په اړه اندېښمن دي. د ولسی جرګې د ښځو او بشري حقوقو کمیسیون د امریکا کانګرس ته یو لیک استولای او په دې اړه خپل اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. دغه کمیسیون منشي محبوبې رحمت ازادي راډیو ته دغه لیک د نورو جزئیات په اړه وویل.
په دغه کمیسیون کې د خلکو استازو او له کمیسیون بهر د ښځو کاکاس ټول یو نظر ورکړ چې له طالبانو سره زموږ توافق باید زموږ د ارزښتونو د لاسه ورکولو په لګښت تمام نشي.
د تیرو دولسو لسیزو لاسته راوړنې، بشري حقونه، د اسلامي جمهوري نظام، د لږکیو حقونه، د ښځو سیاسي مشارکت او ځینې نور مسایل په دغه لیک کې د ارزښتونو په توګه لیکل شوي او ټینګار پرې شوی چې له طالبانو سره دې په مذاکراتو کې باید ترې دفاع وسي. همدارنګه په دغه لیک کې د امریکا له کانګرس غوښتنه شوې چې د افغان سولې له بهیر جدي څارنه ولري او د منظم پلان او ځانګړي مهالویش په اساس دی له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو غور وسی. بلخوا د افغان ښځو شبکې په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال له رسنیو سره د افغان سولې بهیر په اړه خپل اندېښنې شریکې کړې. دغه شبکې هم د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د سولې بهیر او له طالبانو سره د مذاکره کوونکو په پلاوي کې د افغان ښځو د ونډې غوښتنه وکړه. دوی په دې اړه په وار وار د سولې بهیر له لومړۍ درجې چارواکو سره خپل اندېښنې شریکې کړي، خو په خبره یې اندېښنې او پوښتنو ته یې ځوابونه نه دي ورکړل شوي. حلیمه سرور د دغه شبکې غړي.
په داسې حال کې چې افغان ښځې په مذاکراتي پلاوي کې د ښځینه استازو له شمیر او د مدني ټولنو بنسټونو د ښځینه استازو له نشتون څخه شکایت لري، په ټینګار سره یې د افغانستان سولې بهیر له لومړنۍ درجې مسؤلانو، ولسمشر، د ملي مسالې عالي شورا رئیس، د سولې په چارو کې د دولت وزیر، د مذاکراتي پلاوي مشر سره خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو په تعصب سره یې د دغو اندېښنو د لرې کولو او د ښځو د وړاندیزونو په پام کې نیولو لپاره هیڅ ډول مثبت غبرګون نه دی ترلاسه کړی.
د په داسې حال کې ده چې د افغان سولې بهیر په لړ کې تازه د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی له قطر نه پاکستان ته سفر کړی دی. د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلاوی به په پاکستان کې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او او د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استاذي صادق خان سره وګوري او د سولې اړوند مسایل باندې به خبري وکړي. هڅه موخه د افغان خزو د غواندښنو او پاکستان ته د طالبانو د سفر په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو. خپل ساعتونو انتظار وروسته هم زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړل څه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د افغان حکومت پر ناکامۍ انتقاد کړی دی. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالی پاتریشا گاسمن له ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې ویلي دي چې د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامۍ دا پیغام رسوي چې دا حکومت د خلکو د خوندیتوب وړتیا نه لري. په پنجشیر ولایت کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات له کړکۍ سره مخامخ شوي دي. د نورو سازمانونو ترڅنګ د بشری نو د څار نړیوال سازمان هم د افغانستان له حکومت په کلکه غوښتي و چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم د نیولو حکم عملی کړي. سفیولا ستانگزی له میرمن گاسمن سره مرکه کړې ده چې په څو شیبو کې تاسو ته خبرو. پاتریشا گاسمن په دې اړه انتقاد کړی چې حکومت ولې نه دی توانېدلې چې کرام الدین کریم ونیسي.
As you mentioned, one of the criticisms has been that senior in
یو انتقاد دادی چې مخاوره او زورور خلق په افغانستان کې له قانون تختی. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
Well, of course it's right at the heart of the problem. If senior people, if powerful people evade the law, then
دا رښتیا ده. دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلق قانون نه مني نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی هغه چې که زورور ووسی یو لاره پیدا کوي نو خلک د همدې غزورور ترڅنګ دريږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همدا سیروانه وي نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به خځې سپورت ته زلخه کوي؟ ولی به هغوی هلمنې وي په دې حال کې چې لدی ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنشیر کې کسي مېزي مليشي دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
د بشری حقوقو لارخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوئ، وښایئ چې څه کولای شئ، د دې قضیې په اړه اقدام
وکړئ. په آخر کې ستاسو سپارښتنې پوښتم، کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار ورکولای شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karim Adin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکړل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې حقوق د غنی له ادارې سره دا مسله سیړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د حقوق د نیولو لپاره هڅه کوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشا گاسمن و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو اسرائیل ته ورسید. دای پر کوم مسایلو خبرې کوي؟ نوریاس نوری براتووی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د 15 ورځني سفر په پیل کې اسرائیل ته رسیدلی دی. نوموړی به په دغه سفر کې له متحده عربي اماراتو سره د دغه یهودي دولت د اړیکو د عادي کېدو پر مسلې تمرکز وکړي او هم به نور عربي هیوادونه دې ته وهڅوي چې دغه لاره تعقیب کړي. پومپیو په بیت المقدس کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د هغه په دفتر کې وکتل او تمه وه چې دواړه مشران به د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د هغې تاریخي موافقې په اړه خبرې وکړي چې د واشنګټن په منځګړیتوب شوې او په وروستیو کې اعلان شوې ده. اسرائیل او متحده عربي اماراتو د اګست میاشتې په 14 اعلان وکړ چې د هغې موافقې له مخې په خپلو کې ټول ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي چې د امریکا په منځګړیتوب شوې ده. په دغه موافقه کې اسرائیل ژمنه کړې چې له خپلې خاورې سره د لویدیځې غاړې د اشغال شویو سیمو د انخلولو پلانونه ځنډوي. په دغه موافقه سره متحده عربي امارات د خلیج د سیمې لومړنی عربي او په سیمه کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیل سره بشپړې ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګوي. له دې مخکې اردن او مصر رسمن له اسرائیل سره اړیکې ټینګ کړي وو. د خلیج یو شمیر هیوادونو د اسرائیل او متحده عربي اماراتو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو هرکلی کړی، خو ایران، ترکیه او دغه راست فلسطیني ادارې دغه اقدام غندلی دی. د اسرائیل تر څنګ به پومپیو متحده عربي اماراتو، بحرین، عمان، سودان او قطر ته هم لاړ شي. رویترز د ځینو سرچینو له قوله وایي چې د پومپیو د سفر په اجنډا کې د غراز هغه امنیتي ګواښونه هم شامل دي چې د ایران او چین لخوا سیمې ته متوجه دي. قطر ته په سفر کې پومپیو په پام کې لري چې د طالبانو له مشرانو سره وګوري او د افغانستان د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د احتمالي خبرو په اړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره اساس جوړوي خبرې وکړي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ جګپوړی سلاکار او د هغه زوم جارید کوشنر منځني ختیځ ته یو جلا سفر وکړي. اسوشیټد پرس خبری آژانس د ډیپلوماتانو له قوله وایي چې کوشنر به د روانې اونۍ په پای کې اسرائیل، بحرین، عمان، سعودي عربستان او مراکش ته ولاړ شي.
د نړۍ څو هیوادونو ته مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه واورېدل. له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله له سلطان محمد سروا